دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په د یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. اوریدونکو سلام پښتونخوا دا تاسو سره پکې برخه اخیستلی سي. ریپورټونه او سندري به هم د دې خبرونه برخه وي. خو لومړی مو خبرونه ته پام راړو. د مهمو خبرونو سره ټکي. د پاکستان حکومت تر پنجاب وروسته په خیبر پښتونخوا کې هم د افغان کډوالو کیمپونو تړلو چاري پیل کړی دي. د پاکستاني فوج مشر خبرداري ورکړی دي چې په افغانستان کې واکمن طالبان به له پاکستان او پاکستاني طالبانو څخه د یو انتخاب کوي. او د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان وایي چې په تیر یو کال کې په نړۍ کې لږ تر لږه 18 خبريالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت تر پنجاب وروسته په خیبر پښتونخوا کې هم د افغان کډوالو کیمپونو تړلو چاري پیل کړی دي. ځایي چارواکي وایي چې پر دې کیمپونو د بجلی، اوبو، روغتیا مرکزونو او ښوونځیو تړلو لړۍ پیل شوی ده. د نوشار مرستیال کمشنر عرفان مسید د دسمبر پر 8 مشال رادیو ته پخلی وکړ چې حکومت له دې کیمپونو د اسانتیاو اخیستو امر کړی دی.
نوخار کې موږ سره درې کیمپونه دي. په دا درې کیمپونه کې تقریبا 40,000 افغان دي کنه. او دوه لکه څنګه ګورنمنت ډیسیژن کړی و موږ هلته سکولونه، بی ایچ یوز، ټیوب ویلز دا ټول ټیک اوور کړل. او سکولز مې ایجوکیشن ډیپارټمنټ دا ورکړل، بی ایچ یوز مې هیلث ډیپارټمنټ دا ورکړل. دوی ته مو ویلي دي چې څنګه بارډر کلاس شي به فیسیلیټیټ کوو، ترانسپورټیشن به ورکوو او ان شاء الله ستوبه.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د شورا یو مشر سید آغا مشال رډي تویل کډوال په خپل خوش افغانستان ته ځي، خو د پوینا د پاکستان حکومت باید دوی ته دومره وخت ورکړي چې د ژمي د دوی میاشتې تیرې سي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو ایستلو لړۍ ته دوام ورکړی دی. د پاکستانی پوز مشر خبرداري ورکړی دی چې په افغانستان کې د طالبان حکومت باید په دې کې یو غور کړی چې له اسلام آباد سره اړیکې ساتي او که د پوینا د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي. د پاکستان یو شمیر رسنیو او سرکاري ټي وي پی ټي وي خبر ورکړی چې فیلډ مارشل آسیم منیر دا څرګندونه د دسمبر پر 8 په راولپنډي کې د پاکستان د مزکنی بحری او هوایي ځواکونو د یو شریک مرکز پرانیست غونډه ته په وینا کې کړی دی. نوموړی ویل موږ په افغانستان کې د طالبانو رژیم ته څرګند پیغام ورکړی دی چې دوی په افغانستان کې له میشتو پاکستاني طالبانو سره ملاتړ کوي او کله پاکستان سره اړیکې ساتي. د پاکستان پوز او حکومت د خوارج ټکی تهري کې طالبان پاکستان ته کاروي او تو پور کوي چې دا وسلوال په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي. په افغانستان کې د واکمن طالبان حکومت تر اوسه د آسیم منیر د تازه څرګندونو په جواب کې څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې تل دا یوازې تور بلل دي چې ګواکې پاکستانی طالبان په افغانستان کې میشتي او دوی ملاتړ کوي. د طالبان حکومت مخکې هم د پاکستاني چارواکو داسې څرګندونو ته په جواب کې ویلي چې دوی خپل خاوره د بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. د پیسو نړیوال صندوق د پاکستان لپاره د یو عرب او 40 کروڑ ډالرو پور ورکولو منظوري ورکړې ده. د پیسو نړیوال صندوق د دسمبر پر 9 پر خپل پاڼه په یو بیان کې ویلي چې پاکستان د زیاتو بارانونو او سیلابونو له کبله پر رسیدلي تاوان سربیره اقتصادي پرمختګ کړی دی. په بیان کې راغلی دی چې د دې پور د ورکړې منظوري پاکستان ته د ایښودل شویو شرطونو پر پوره کېدو ورکړې ده. د پیسو نړیوال صندوق د اقلیمي بدلون له کبله د زیان او شتو مخنیوي په لړ کې د هم د پاکستان د هڅو ستاینه کړې ده، خو زیاته کړې ده چې پاکستان به په دې برخه کې لا نور څه کوي. یا دې نړیوال ادارې له دې هر څه سره دا هم ویلي چې پاکستان به د ټیکسونو راغونډولو او په سرکاري ادارو کې د درغلیو مخنیوي لپاره ګامونه اخلي. د نړۍ د په نړۍ کې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان ریپورټرز وداؤټ بارډر وایي په تیر یو کال کې په نړۍ کې لږ تر لږه اووه شپېته خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. یاد سازمان د ډسمبر پر نهمه په خپره کړي ریپورټ کې ویلي چې دا خبریالان د 2024 کال د ډسمبر لومړۍ نیټې بیا د 2025 کال د ډسمبر تر لومړۍ نیټې وژل شوي دي. په ریپورټ کې راغلي چې په اووه شپېته وژل شویو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو کې 350 په جګړو کې وژل شوي او یا هم د جنایي ډلو لخوا په نشه شوي دي. یا سازمان دا هم لیکلي چې په وژل شوو کې نږدې نیمایي یعنی 43% هغه دي چې په غزه کې د اسرایلي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. سازمان زیاته کړي چې روسیې هم په اوکراین کې د ځایي او نړیوالو خبریالانو وژلو ته دوام ورکړی دی. رپورټ زیاتوي چې دا وخت په نړۍ کې 503 خبریالان په زندانونو کې بند دي. د رپورټ په وینا چین تر ټولو زیات یعنی 120، روسیې د 60 اوکراینیو خبریالانو په ګډون 40 او میانمار 40 خبریالان په بند کې ساتل دي. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریکې کړي.
د ملګرو خبریالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
د مشال رادیو اوریدونکو زه بوریوال کاکړیم، بیا هم تاسو ته هرکلی وایم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست اوریدونکو، زموږ تاسو ملګرتیا دوام لري تر یو ساعته. په دې خپرونه کې له تاسو سره هم خبرې کوو، رپورټونه هم در نشرو او ځینې سندرې به هم د دې خپرونې برخه وي. نو هغه اوریدونکي چې د خپلو سیمو په اړه څه تازه خبر لري یا څه ستونزې را سره شریکوي، پر دې شمېرو را سره رابطه کولی سي.
د مشال ریډیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش مې روز زنګ وه
0040 12 11 35 او 0040 12 11 35.
په واتس اپ او وایبر هم راته زنګ وهلې شي، په دیش میرا را سره اړیکه ونی سي
0040 12 11 19.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ استرازی چې د خبرونې پایل په دې سندره وکړو. له هغه وروسته به بیا هم راسو او تاسو ته به رپورټونه نشرو. او په عین وخت کې لکه څنګه چې ما در ټول تاسو سره هم خبرې کو، تاسو کولی سي چې د خپلو سیمو تازه خبرونه را سره شریکي او یا دغه سي ستونزې را سره شریکي چې هلته عام خلک ورسره مخامخ وي. نو موږ به هڅه کوو چې پر هغه باندې رپورټونه جوړ کړو او له اړوند ځای چارواکو سره خبرې وکړو. نو راځي چې د خبرونې پایل په دې سندره وکړو، له وروسته به هم له تاسو سره خبرې کوو. مشال ریڈیو ته غوښتا وردون کو یو ریپورت لرو درته د خیبر پښتونخوا په نوښار کې چارواکي وایي چې د افغان کډوالو پر درې کیمپونو کې د بجلی او اوبو په ګډون ټولو اسانتیاو بندولو باندې فایل کړی دی. دوی وایي چې دا ګامې له وروسته اخیستې دي چې د پاکستان مرکزی حکومت امر کړی و چې هلته دي ټول کیمپونه د کډوالو غیر رسمي وګرځول سي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی. خو په پېښور کې د افغان کډوالو د شورا غړي وایي د پاکستان حکومت باید د دې ژمي دوه میاشتې کډوالو ته وخت ورکړي. تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې اورو.
د دسمبر په اتمه د نوخار ضلع ډپټي کمشنر عرفان مسعود مشال لیډو ته د دې خبرې پخلی وکړ چې د مرکزی حکومت او داخله چارو محکمې د لارښوونو او د دې کیمپونو ډی نوټیفای کېدو یا غیر رسمي کېدو وروسته دوی پابند دي چې دغه ټول اسانتیاوې چې حکومت ورته ورکړي دي ترې واپس واخلي چې پکې اوبه، بجلی، تعلیم او د صحت اسانتیاوې شامل دي.
نوخار کې موږ سره درې کیمپونه دي. په دا درې کیمپونه کې تقریبا 40,000 افغان دي او دوه لکه څنګه ګورنمنت ډیسیژن کړی منگل تسکولونا بی ایچ یوز ٹیوب ویلز دا ٹول ٹیک اوور کرل چونکہ کیمپونا ڈی نوٹیفائی شول کنا او سکولز میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دا اوور کرل بی ایچ یوز میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دا اوور کرل سر شیدونا من خپل واخستل چکم ڈپارٹمنٹ نو ورسرا ورسرا مو دا چکم دا کیمپ والا چکم غا دی کنا زمکی دا غی چکم دا خلکو دی اغام واغوتا دا واپسی غا شروع کرل دو تا مویلی دی جی سنگا بارڈر کلاس شی بے فیسیلیٹیٹ کو ٹرانسپورٹیشن باور کو او انشاءاللہ استو بے
خدا کڈوال وای چی دوی پستانه دوتا چمتو دي خود یخ موسم کې د ور سره گزاره وکړي شي ځکه هلته افغانستان کې د دوی د اوسېدو بندوبست هسه هم نشته دي او بیا په دې یخ موسم کې خیمه او د سر پټولو ځای هم زیاتره کډوال نه لري. خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوال د شورا یو مشر سید آغا مشال لیډو ته په دې باب لوي
هاته بجلی کټ شو سالایټونه لګولی او د خدانه په کمپونو نورو کې هغه غون بوکلاین راوړي هغه د بیخه وېست مکتبونو نه چوکي وېوړي خو ما دا یقین دی چې حکومت سره ډیر تشدد نه کار وانیلی نو دا په دې سولر او په دې بلبونو په دې اوبو باندې د خلک به اوبو دلته گزاره کوي خو چې دا دوه میشل ته چیرې شي ډیر ساړه دي یخنی ده دا ځخل دی هلته بیخي نه کور لري نه د کرایي کور پیدا کیږي نو دې چې دې ځنه په دې جبر او تشدد باندې وېستل شي د اخر انسان مسلمان خو پری د انسانان خودی دی بچر تاړی
د کډوال نړیوال ادارې یونیسیر د پاکستان حکومت ته دغه پریکړه پاړه اندېښنه څرګنده کړي چې هواد کې د افغان کډوالو دغه ټول کیمپونه ډی نوټیفای یا غیر رسمي ګرځولې دي او په زور افغانانو په شمول کډوال افغانستان ته ستانه کړي. دوی وایي د کډوالو ستنېدل باید منظم، مرحله وار، رضاکارانه، په عزت، خوندیتوب او په درناوي او د دې د حقونو ساتنې سره وکړي شي. یونیسیر تر مخه پاکستان کې ټول 450 د کډوالو کیمپونه وو چې پکې درې سلویخ یوازې په خیبر پښتونخوا کې وو. د مرکزی حکومت په امر ټول ډی نوټیفای یا غیر رسمي ګرځول شوی دی چې له وجې ټول کیمپونو نه د حکومت لخوا ورکړل شوی د بجلی، اوبو، ښوونځیو، د صحت مرکزونو اسانتیاوي واپس اخیستو عمل هم پیل شوی دی. د پاکستان سرکاري شمیرو تر مخه کال 2023 او 2024 کې په لکونو افغانان کډوال خپل ملک ته ستانه شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتا اوریدونکو اوس به ولاړ سو د لیلا خان په ځخ کې به سندره وورو.
ربابي ملنګا
مشال ریډیو ته غوږی اس ګورو شکر سره ملګری سوي سلامونه هر کله وي تاسو په خبرونه کې هلو سلامونه څوک خبرې کوي او له کومه ځای دی ته لکه چې موږ هغه نه ورځي لاړ به سو بل اوریدونکو ته سلامونه څوک خبرې کوي او له کومه ځای ټلیفون کړي هلو دوی ته هم زموږ غنه ورځي ټلیفون کې ستونزه ده وردونکو لاړ بسو سندری ته له هغه وروسته بیا هم راځو له تاسو سره خبرې کوو د شان خان پر ځخ کې سندره اورو
دم خان چرسی کٹ میں وبا سا دالان تھا ملا خوب ناراضی کٹ میں وبا سا دالان تھا قربان قربان دے دا خمار سر گوشم دم خان چرسی کٹ میں وبا سا دالان تھا ملا خوب ناراضی کٹ میں وبا سا دالان تھا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار ملا خوب ناراضی کٹ میں وبا سا دالان تھا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار ملا خوب ناراضی کچھ میں وبا سا دالان تھا نہیں بھاتا کوئی اب تیرے سوا یارا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا چرسی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا خمار سر گو دے گلے نہ بڑے دن آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا غلط کے آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا ماں خدا مست زوان خوب تن پری دینا آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا تیرے بنا کہاں کٹتی ہے میری راتیں تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا
تاسو موږ له مشال ریډیو څخه اوري سلام پښتونخوا خبرونه ده تاسو سره په کې برخه اخیستلې سي اوریدونکو د خپل سیمو تازه پیشي او ستونزې سره شریکولې سي په دې خبرونه کې موږ له تاسو سره هم خبرې کوو او سندري هم د دې خبرونه وي خو ور سره ریپورتونه او مرکې هم در خبرو اوس به یو مرکې ته ولاړ شو په پاکستان او په خیبر پښتونخوا کې د شذو پر ضد د تشدد او د شذو د حقوقو په اړه بیلابیل قوانین موجود دي خو په خلکو کې د پوهاوی د کمیل عمل زیاتره داسې کیسونه نه راپورته کیږي په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریالې د قانوني چارو پو مهوش موهب کاکا خیل سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې په خیبر پښتونخوا کې د کورنی تشدد په حواله سره کم قانون موجود دي او څه سزاګانې دي د دی د خلدنیاز د دې مرکی تفصیل تاسو په امراړو
د غریرو تشدد چې کومه دا سزا یو نه 15 کال پورې دی او 15 لک روپے جرمانه هم ده او بیا کوټ چکل تاسو یو حکم جاری کی چې د خزو تبا تاسو نه نفقه ورکوي یا بد دې چکم نه تبا یاروي نه دھمکیانه بنور کوي او دا بد دې خپل کور نه وباس نه پدې کور کې بوسیږي یا د اغې د وزن کو داغې نوکری لاړ شي یا د اغې د کور سامان تاسو مات کې یا د اغې بچی یا د اغې رونو خوینو له نقصان ورکې نو اغې کې بیا کوټ چکم دې نو یو انټرم حکم جاری کړي او هغه حکم کو تاسو نہ منے آگے ہم بیا سزا گانے دی کم از کم یو کال قید دے او درے لکھ روپے جرمانہ دا
چھے او خز دا کورنی تشدد خکار شی نو آہ بچر تخبل شکایت درج کئی
گورے عموماً دا سکی کی چھے خز یا خو اسپتال تزی او یا پولیس تھانے تزی خود دے ایک دلان دے دا وی چھے یو ضلعو پستہ باندھے بھی کمیٹی جوڑے گی اور داغے تدوی ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی ویلی دی دغه کمیٹیاں نے دب خیبر پختونخوا پر ہر ضلع کے بجوڑ شوی دی او نوٹیفائی شویم دی نو پکار دد نشی دا خصو سرا چکل کورنے تشدد شی نو دوی دے ضلع کمیٹیاں نو تلاڑی شی او الت نو دوی استفادہ والی دا کمیٹیاں نے مدوی لے مفت قانونی امداد امر کئی
آیا دغه کمیٹی فعال دی
گورا جی اس پور چی دا کمیٹیاں نے جوڑے خوش ہوئے اس پورے من دور دل چی دوی سے میٹنگ شوے دے یا دوی ملو شوی دی یا چا دوی دس کیس جمع کر دے پاگے کیس پانے دوی سے کار کڑے وی نو اس پور دا آغا شانت فعال ندی او پکار دا چی دا دوی پراپرلی خطر کیس را دا اچھلے او دا دی میٹنگ گنو شی
خیبر پختونخوا کی دا غیرت پنامہ ہم خزی وجلے کی گی نو پا دا اڑا کم قانون موجود دے
گورے جی ددے قانون کو ڈیر پخوانے دے ڈیر و خوش وچ غیرت پنم مان بخز نہ وجن لکی گی او کو خز د غیرت پنم مان دس او کو او وجن لکی نو دغه کی عمر قید دے او یو دادا چ د مرگ سزا دا وتا دا ورت ور کڑی کی گی دے سر جرمانہ اوم دا او دا چون کی او فساد فل ارض دے د پورا معاشرے او د ریاست خلاف یو جرم دے نو بیا دا ایچ دا جرمونا دا ریاست چکم دے دے کے آگا یو پارٹی بھی عہدہ جرمن آگا مخت پوسی ہو دے کے سپریم کورٹ اپورزی
خود اس رنگ کو لیشی کا سوکت نہ اگے لخپل حق نہ اور کئی پجیدات کی نو بیا خزی چر تتل لیشی تخپل حق تپارا
دے کے جو ڈیرے خبر دی کو آگے جائیداد کے حق تے او آگا شریعت تے لکا آگا یو انہیریٹنس والا کیس تے نو بیا مونگ سر نادرا ہم یو سکسیشن ایکٹ جوڑ شوے دے نو نادرا سر دا اختیارات تی چی آگا پراپرٹی آگا جائیداد چی کم دے آگے کسا تنازہ نوی دوی ال تتلیشیو دا ٹول چی سمر دا دی دا کورن خلق دی فر مثال بدا دا رکو پسن چا پلار وفات شو دا آگا سمر بچی دا ٹول بلار شی نادرا تا ال تبا گوتے ہو لگی اور نادرا والا بولا سکسیشن سرٹیفیکیٹ ور گیو دی کے با خپل جائیداد چی کم دے دا خپل خپل حصے مطابق دوی کے ہر یو کس تخپل حصہ ملوشی دین ایلا وا کو د دوی په جائیداد کې ست نازوی یا سم مشکل نو بیا بدوی یو کوټ جوړ شوی دی د وراثت په روپا دی بیل کوټ جوړ شوی دی هغه وراثتی کوټ چې کم نه دا کیسه ته اوری او ال ته چې کم نه دا کیس بزی او بیا ال ته بدوی یو سکسیشن سرٹیفیکیټ اخلي او داغه مطابق پټولو چې څومره د دوی شری حصہ دا د هر یو د کورنی ممبر اباغه ته ملاويږي
درې حوالی سره دلته خیبر پختونخوا کې کم قانون موجود دی او کم کمی سزاګانی ورکول شي
ریپ کې دا د جیو خو موږ سره دا پاکستان چې کم پینل کوډ دی نو دا هغه 375 376 دا قانون دی او هغه کې سزاګانی چې کوپ دی نو هغه د وجنلو سزا هم دا عمر قید هم دی 14 سال نه کم سزا نه دا ورکړې شوی
ځنې ځینو کې سم پجینې کو باندې غک کولې شي دغه حوالی سره دلته خیبر پختونخوا کې څه قانون سازی شوی دا
بالکل دا کې غک اکټ جوړ شوی دی او داغه سزا هم ډیره سخت ده چې موږ خبرو کو نو 3 سال نه 8 سال 7 سال پورې سزا ده او غک چې کم دینو زل سبا زمونږ په زم شوی علاقو کې زیات دی ځکه چې ماته لګې دل چې بس غک خو ختم شوی دی او دا اکټ داسې دی خو نه دل ته په پیخور کې هم څه یو میاش مخ کې یو کیس د غک والا رپورٹ شوی دی
او سره هم چې کم دی زمونږ په دې ټولنه کې شتون لري اوس هم د سوري حوالی سرتا سو کوریدون کو ته وی چې کم قانون داسې موجود دی
ګوره جی بالکل د سوري قانون نشتا 310A د پاکستان پینل کوډ کې او اغم دا وی چې بدل صلح کې با چې کل رور یا سو کم د خاندان یو سړی یو جرم وکي یا یو کس ووجدل کی نو په کار نه چې خزا په بدل سولا کې ورکړي شي یا سواری یا وانی وي نو چې هغه کله دوی ورکي نو د هغې عمر ریاست چې کوم دی هغه په دې باندې اکشن اخیستی شي او دې کې هم سزاګانې سخت دي درې کالونه وہ کال پور دے کی سزا دا
کمی خدا چی کار کئی دا کور نہ باہر التا چی اگی زور اولی شی ہراسمنٹ ورسر کولی شی نو اگی دا پارا کم قانون موجود دے خدا چر تتل لی شی
سیکشل ہراسمنٹ اگینسٹ وومن ایٹ دا ورک پلیس ایکٹ تھے اور دے کے کم از کم کمنگ اگو نو سزا گانے میں سختی دی ہوگا دارش نو کرے نہ مستی شی ستاسو پروموشن ادرولی شی ستاسو چکم دنو لان دے لکا ستاسو چکو 18 گریڈ کے نو دا 16 تارا غرزولی شی بل ستاسو انکریمنٹ بندولی شی نو دا سا دیر مس خخ سزا گانے پکے ورکڑی شویم دی خو پو حکم ادا زما پا خیال سمر سزا گانے دے جنسی زیادتے چکم دا کار کولو زولو کی شوی دی خلق ته ملو شی وی دی دا به مقابله نورو کې با زیات وی خو زما په خیال عام ولوس کې د دې چې کوم د په حکم ده
ریپورتونه خای چې په خزو تشدد کې چې کوم دی اغه کې د کمی په زیاتوالي را روان دي کنه قوانین هم موجود دي د دې سو وجوهات دي
یو خدای دا چې د خلکو اعتماد وچت شو د دې کورټس نه د پولیس نه ایارا ختم شوا چې مونږ به یو جرم وکړو او مونږ ته به سزا نه ملاویږي یا پولیس ته هغه له مونږ پیسې ورکو نو ایف آئی آر بنې لیکي یا انویسٹیگیشن افسر دے غلب پیسے ورکو نو اگر رپورٹ کے بلگ دیر بار لان دیو کیوں مو بچو نو خبر دا سدہ چی دا سمر دا کرپشن دے دا ختمول پکار دی سمر سزاگان زیادہ ملاوی گی نو آگو مرا بخلق کیو یارا پیدا کی گو دا آگے دا مجھنا بدا جرمون چکم دے کی کم میرازی
تاسو مشال ریډیو ته غوږ استوریدونکو اوس به د خبرونې په دې برخه کې د اجازه فک په ځخ کې سندرې ته ولاړ شو
خمارو سترګو دی زخړلې خمارو سترګو دی خمارو خمارو سترگو یہ زخڑ لئی زے سنزا زلپ سرویشت لئی ہزار ماخلا زما گرانی دل ربا بھائی جان کی دپور سے ارمان دے ارمان دنیا پانی ارچان پات جانے ماتم خوبانے خوبانے سنم جانے چا سر پٹی یارانی ما پلی باسی خندا مخلوا وفا پتا کی مست نشانی ارمان بے ارمان دنیا پانی دا اچانا پاتا شکل سوانی دا ارمان بے ارمان دنیا پانی دا اچانا پاتا شکل سوانی دا اچانا پاتا
مشال ریډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو تاسو پکې را سره برخه اخیستلی سي. په دې خبرونه کې موږ تر یو ساعته له تاسو سره ریپورټونه شریکو مرکې او شننې در خبرو همدغه سي له تاسو سره د ټلیفون له لارې خبرې کوو چې تاسو په سیمه کې تازه پیښې څه دي او هلته هم هغه ستونزې څه دي چې عام خلک ورسره مخامخ دي. نو د دې هر څه لپاره تاسو په خبرونه کې را سره برخه اخیستلی سي. اوس د مینا ګل په غږ کې سندره اورو. مشال ریډیو ته غوړی سلامونه زو خبرې کوي او لکه مزای. هلو
مینا سلامونه په ځان چا درمانو سلام
څه مننه خوشاله اوسې څو خبرې کوي او لکه مزای.
محمد زمان ته ټیکوالی د برمالو سلام
څه شا څنګه یې جوړی است
تاسو خای همکاران په خیر دي
مننه تاسو سره وړي دي خبرونه تاسو ویل غواړي څه شریکوي را سره لبرمل څخه
خبرونه ته خو ما ته معلومه نه ده چې کومه خبرونه ده. ریډیو خبرونه به شي په ټاپه ولاړې دي دا کله په حاليږي
بس دا به کار روان دی. نو بس تاسو پتم اوسئ نو هیله ده چې هر څه برابر سي. سلام پښتونخوا خبرونه ده. تاسو د خپلې سیمې په اړه راته ووایاست چلته څه خبر لرئ یا څه داسې ستونزې چې عام خلک ورسره مخامخ وي لوی ستونزې؟
لوی ستونزه خو دا ده چې دا برمل ولسوالۍ به هی د هر څه نه پاتې ولسوالۍ ده او روډ نه لري. داسې ډېر خبرې دي چې میش ته نه رسېږي.
شا 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 او ډیر مننه. خوشاله اوسې ژوندې اوسې تاسو له ټلیفون کولو څخه. اوس به ولاړ شو د حیات افغان سندرې ته.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه. سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبې، بشری حقونه، د ښځو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو للارې. د مشال مرکه.
مشال ریډیو ته ورجسته. د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د اوشتم بدلون تربخې د پاکستان د پوز مشر اوس د فیلډ مارشل ترڅنګ د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر هم جوړ کړل شوی دی. فیلډ مارشل آسم منیر ته د دې نوې عہدې ورکول ضرورت څه و او د دې به د پاکستان په دفاع او په هغه ملک په جمهوري چارو یا جمهوریت باندې څه اثرات وي؟ په اسلام آباد کې د مشال رډي خبريال راشد خټک د سیاسي چارو له پوهانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د وستم عین تر مخه د نوي پوسټ یا بست نوم چیف اف ډیفنس فورسز دی. بلخوا د ګډو وسلوالو ځواکونو د مشرانو د کمیټې مشر یا چیرمین جاینټ چیف اف سټاف کمیټي او دا ختم شوه. د پاکستان د دفاع وزارت د دسمبر په 15 نیټه په دې اړه رسمي اعلامیه خپره کړه او د پوز مشر فیلډ مارشل آسم منیر د پاکستان لومړی چیف اف ډیفنس فورسز اعلان کړو. د هغه د کار موده به 15 کاله وي. په پوز کې د دې نوې عہدې جوړولو په اړه د دفاعي او سیاسي چارو تجزیه نگاران جلا جلا نظر لري. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او تجزیه نگار ډاکټر عرفان اشرف مشال رادیو ته وویل چې د پوز مشر جنرال آسم منیر ته فیلډ مارشل عہده ورکول نپس د چیف اف ډیفنس فورسز عہده جوړول یو قانوني ضرورت و.
اوس پرې حکومت کتلو اگر چې چیرمن جوائنټ چیف اف سټاف کمیټي کې درې واړه د فوج برخه کینی، یعنی هغه کې نیوی سکوم مشران دی هغه هم کینی، د پی ایف سکوم مشر دا هغه هم پکې حصے او ورسره د بری فوج سکوم چیف اف آرمی سټاف تا هغه لاندې قیادت لاندې کار کوي هغه هم. سو اوس نه صرف فور سٹار جرنل نا مارشل جوړ شولو آسم منیر صاحب، بلکې دغه سینیئرٹی په بنیاد بنے قانون کې هم بدلون ډیر ضروری و. یو طرف ته د چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی عہدہ ختم کی او دا کشالا سکوم روانه و مخکې سو یو طرف ته آئینی طور بنے خو د فوج ټولو برخو په دغه کې ګډون کولو او دې کې سربراهی کوي شو، خو عملی توګه باندې موږ کتلو چې د بری فوج سکوم جرنل وو فور سٹار هغه به د قیادت کولو او سایر شمشاد صاحب سکوم د هغه اخر جرنل اوس هغه اوس ریټایر شو نو د نه پس دا عہدہ ختم شو.
په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی د یو پښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل چې د وخت په تیرېدو سره د جنگ وسلې او لارې چارې هم بدلیږي، نو د پوز په جوړښت کې هم بدلون ضروری وي.
اوس خو دا ده چې دا صرف اور صرف چکم زونگا بری فوج دی هغه ته دے، یعنی آرمی چیف چکم دے هغه ته بدا عہدہ ملاوی گی. نو دا دی اول خبر دا ده چې دا دی هغه لکه چکم ظاہر دا کہو گوری نو کنونشنل وارفیر چکم دے هغه بدل شو. نو اس چکم دے وقت وارفیر ٹوٹلی هغه چکم هغه ڈائنامکس چینج شو، هغه ڈیمانڈز چینج شو، دغه چکم دے هغه کنڈکٹ چینج شو. باغی وجہ منی چکم دے کنا پدے چکم آرمی کمانڈ دے یا ڈیفنس کمانڈ دے غیب کی ہم دا قسم تبدیلی چکم دے دا وقت سرا سرا دا وقت اگر تقاضی دی.
په اسلام آباد کې د روز ټلویزیون د روانو چورو د پروګرام قربانی عروج رضا مشال رادیو ته وویل چې هسې خو خلک وایي چې په پاکستان کې ځمکني، سمندري او هوایي ځواکونه دي، خو ډېرو کمو خلکو ته پته ده چې اوس 15 ځواکونه دي او د دې ټولو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ لپاره دغه عہدہ جوړه شوې ده. دې د ګټو او تاوانونو خبره به وکړو. ګټه خو یې دا ده چې د 15 وړو ځواکونو ترمنځ به همغږي او تماس زیات شي. پخوا په پاکستان کې صرف درې ځواکونه وو، اوس دوه نور هم دي. یو ته راکټ فورس او بل ته سټریټیجک فورس وایي. پخوا به د دې درې ځواکونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ لپاره د چیرمین جاینټ چیف آف سټاف کمیټي عہده وه، هغه اوس ختم شوه. اوس د پاکستان او هند ترمنځ وړوکې غونډه جنگ وشو، نو نو تاسو وقتل چې تر ټولو زیات مهم او چټک برګون د هوایي ځواک خاغ برګون هم یوازې د هوایي ځواک نو د ځمکني پوسټ په مشوره کړو او د هغې نه پس دا جوته شوه چې د دفاعي ځواکونو ترمنځ همکاري او همغږي نور هم زیاتول
پکار دي.
د اسلام آباد په نمل پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او ډین ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل چې دا بیخي و نوې عهده ده چې پخوا نه وه. په دې عهده د کارکوونکو کوم مثال زموږ مخې ته نشته، ځکه د دې د ګټو او تاوانونو په اړه قطعي پرېکړه کول هم ګران دي.
ګوره دې باره کې کوم لیټریچر دی یا چې کوم ډسکشن کېږي، نو هغه خو دا وایي چې د دې فائدې دا دي چې دې سره به د فورسونو ترمنځ ډېر ښه کوآرډینیشن به کېږي او د فیصله سازۍ کې به ډېر زیات اسانۍ، او چې کوم ملټري کې دننه خپل چې کوم لکه ایرفورس دی، نیوی دی او آرمی دی، ان دې چې خپل منځو کې کوم رایولري دا کوم اختلافات دي هغه به نه کېږي. بل طرف ته دا خبره هم کېږي چې دا دې سره به ډېر امبیلنسز پیدا شي د آرمی کې او ایرفورس کې، په دې کې به بیلنس آف پاور به پاتې نشي او دې مدد دې سره به سیویل او ملټری خپل کې اختلاف هم زیات شي. خو دې هر سره باوجود دا خو خبرې دي چې مختلف حلقو نه کیږي، خو زما یو ذاتی رائے هم دا او زما ذاتی رائے دا ده کنه چې د دې عہدې جوړولو یک یو مقصد او هغه مقصد دا و کنه چې ابسولوټ پاور، یعنی کې یو مستقل یو مضبوط سړی ته اختیارمند او طاقت وته ملاو شي، او دا غي نتیجه هم دا چې دا ولې د یو بنده زیات طاقت او پاور غواړي، دا غي یک یو وجه هغه د خوف نه او د یرې د وجه نه، ځکه چې په پاکستان تاریخ په دې خبره باندې واضح دی چې هر ملټری ډیکټیټر راغلی دی اندر ځان د پاره ډېر کارونه داسې کړی دي چې ځان یې مضبوط کړی شوی دی، خو تاریخ گواہی چې هغه مضبوط بیان دی خامخا هغه بیا خپل سر خوړل دی. نه دی خو ډیر کوشش کوي چې مونږ مضبوط پاتې شو، سبا ماته هیڅ نقصان نه، خو دا به هم د تاریخ په نگاه کې د دې به هم هغه نتیجې چې کوم د مخکو خلکو شوی ده.
په 5 دسمبر پر اولپنده کې وی خبری غونډې ته د وینا په محل د پوز د عامه اړیکو څانګې یا ISPR مشر جنرال احمد شریف اول چې د چیف اف ډیفنس فورسز په مرکز کار پیل شوی دی. هغه وویل چې په پوځ کې له ډېرې مودې راهیسې د دې مرکز جوړولو ضرورت محسوسېدو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په یو بیان کې ویلي دي چې د چیف اف ډیفنس فورسز عہده جوړول له عصري او اوسمهاله جنگي غوښتنو سره سمون خوري او د دې سره به د ملک دفاع پیاوړی شي. د فیلډ مارشل عاصم منیر د چیف اف ډیفنس فورسز ټاکلو په اړه وزیر اعظم شهباز شریف سپارښتنلیک په 14 دسمبر ولسمشر آصف علي زرداری ته د منظورۍ دپاره لیږلی و او ولسمشر په هغه ورځ منظور کړی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال ریډیو ته خوشاستو سوزو د رحیم شاه یو سندر اورو.
چوخم تور زلفان بلری تور چشمان، چوخم تور زلفان بلری تور چشمان، خون کوی لتا سرا اے لیلا سر لبان، خون کوی لتا سرا اے لیلا سر لبان. زمین قرار دے راشا دل روبا.
مشال ریډیو ته ورجاسته اوریدونکو د خیبر پښتونخوا افغانستان او منځنی اسیا د سوداګرو د کمیټې مشر وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدو له وجې ورځ تر بلې مالي تاوانونه مخ پر زیاتېدو دي. شاهد حسین پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د دواړو هیوادونو سوداګرو هلې ځلې پیل کړې دي چې له نورو تاوانونو څخه ځان وژغوري. فرهاد شنواری له شاهد حسین د مرکې په سر کې پښتلې چې د لارو تړل کې دوه لوجی له څنګه تاوانونو سره مخامخ دي.
په دې کې دوه رقم تاوانونه او نقصانونه را مخته کیږي. یو هغه دی چې کوم افغان تاجر د دنیا د نړۍ څخه مالونه واردوي افغانستان لپاره، څنګه چې افغانستان ټول دنیا ته معلومه ده چې د بهر نه لري، داسې منځنۍ آسیا هم بهر نه لري. نو د ډبلیو ټی او مطابق، د ورلد ټریډ ارګنایزیشن مطابق چې کوم اصول وضع شوي دي، هغه کې چې د دوی سره نږدې کم یو مملکت بهر لري نو هغه به لار ورکوي. نو دوی سره نږدې پاکستان بهر لري، ایران بهر لري. نو افغان تاجر چې کوم دی، د ایران د بندر عباس او د پاکستان د پورت قاسم د خوانه د نړۍ د نورو مملکتونو نه کشورونو نه خپل اموال واردوي افغانستان ته د خپل ضرورت مطابق. همدغه سي په کراچۍ کې یو لزر نه دو لزر کنټینر چې کوم دی هغه ولاړ دی په دې وخت کې په پورت باندې چې هغه کې د افغانستان تاجر او د منځنۍ آسیا د تاجر سرمایه گزاری دا وغه پدی شخړه کې او پدی کشیدګۍ کې بند او تاوان سره دا تجاران مختی ورس پا ورس پا غی مانی جریمه رازی ولی چه دا روڑی نو دا بین المللی شپنگ کمپنی روڑی.
تاسو خود خارجی توکو یعنی ترانزیت مالونو خبر وکړه چې د دې سوداګر لوی تاوان سره مخ دي، خو که دا هم راته وایي چې د پاکستان او افغانستان چې کوم خپل مصنوعات دي او دا یو بل ته لیږدوي، نو په دې کې بیا څومره تاوان روان دی؟
که دا مونږ وګورو نو بیا کم واردات او صادرات چې دي د افغانستان نه چې کم مالونه پاکستان ته راځي، پاکستانی تاجران یې راغواړي، افغاني تاجران یې ایکسپورټ کوي، دغسې د پاکستان نه په یو ډېره غټه تعداد سره ډېر جنسونه افغانستان ته پاکستانی تاجران چې کم دی هغه ایکسپورټ کوي. دغه اوس مهال پورې په سرحدونو کې ولاړ دي، روزمره د ګاډو توقف د ترانسپورټ دا هم راځي او ځینې مالونه په دې کې ډېرو ګاډو په ګودامو کې ښکته کړي دي چې اوس دوه میاشتې بعد امکان دا دی چې دا خراب شوي دي 50%.
نو تاسو دغه د پاکستان او افغانستان چې کوم چیمبر اف کامرس یا د تجارت خونې دي، د دې عہدیدارانو څه هڅه کړې ده چې دواړو خواوو واکمنو سره وویني او د خپلې اندېښنې ورته وړاندې کا؟
نو دغه یو ستونزه جوړه ده. اوس هم تاجران په دې تمه ناست دي او دواړه حکومتونه یو واضحه خبره تاجرانو ته اوسه پورې نه کړې ده او نه شاید کویش، او د تاجرانو دا حق دی چې د دواړو حکومتونه دوی ته واضح خبره وکړي. اوس په دې کې پاکستان لوري ته تاجران راغونډ شوي دي او په دې باندې نن هم یو غونډه شوې ده، داسې پرون په افغانستان کې غونډه شوې ده، نن هم یو غونډه په افغانستان کې د تاجرانو ده. پاکستان لوري تاجران خپل خپل فابریکو ته عریضې کړې دي چې موږ خپل مالونه واپس والی. ستونزه دا ده چې فابریکې ورته وایي چې دا مالونه راوړی او کرایه پرې خپله ورکوي. تاجران دا وزر کوي چې موږ دې نور تاوان توام نه لرو، یو وارې مې کرایه ورکړې، په دویم وارې کرایه تاسو برداشت ولرئ، خو کمپنیانې او غټې غټې فابریکې وایي چې نه، کرایه نه درکوو، خپل خپل مالونه موږ ته واپس کوي او په دې شرایطو باندې چې کم وخت کې سرحد خلاص شو خپل اموال هم بیرته واخلئ. په دې خاطر چې دې کې بین المللي ٹی ٹی ٹرانزیکشن اپ منی چې کومه ده هغه پکې دخیل ده. دغه پیسې راغلي دي په یو چینل په قانوني راغلي دي، هغه پیسې واپس دوی فکر نه کوم چې بیرته هغه کم کم تاجر چې د افغانستان نه رالېږلي دي چې هغه بیرته هغه ته وسپارل شي. البته کمپنیانې